شما در کمتر از یک ساعت دیگر با همکارم باشید.
د ازادی رادیو دا خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. شنبه ده د وژی اسمبلی شلمه د سپتمبر یو لسمه په راپورونه کې نن پر امریکا د سپتمبر د یو لسمه د حملو شل کاله پر اصول هغو حملو د امریکا پر رهبری نړیوال ائتلاف ته په افغانستان کې د پوځي ماموریت زمینه برابر کړه.
زه ویلای شم چې د 8 سپتمبر کې یوازې په یوازې د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث وګرځېده.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د لوږې د احتمال خبرداری ورکړ.
هغه څه چې موږ موندلې دا دي چې د هغو کورنیو شمېر او کچه تقریبا دوه ځلې زیاته شوې چې له لوږې سره د مقابلې لپاره وروستۍ لارې چارې لټوي.
په میدان ورده کې خلک د وزګارتیا له زیاتېدو شکایت لري. په پکتیا کې خلک د اقتصادي فعالیتونو د پیل غوښتنه کوي.
زه د بانک مخې ته ولاړ یم، غوښتل مې چې معاش ترلاسه کړم، خو زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې په دې 15 ورځو کې خپل معاش ترلاسه کړم.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي په څپو کې پروګرام لنډه برخه خپریږي. پیل له خبرونو کوو. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 18 په مناسبت په خبرو کې لخپل خلکو د یووالي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداري ورکړ. په مسکو کې د امریکا سفیر احزار سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 18 د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت لخپل خلکو د ملي یووالي غوښتنه وکړه. هغه پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د امریکا د روح لپاره په مبارزه کې اتحاد زموږ د قوت تر ټولو لوی نقطه ده. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې شل کاله مخکې په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان په امریکا کې ووژل شول. نن شنبه به لومړی میرمنه جل بایدن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 18 د حملو دریو سیمو ته ولاړه سي، نیویارک، پینټاګون او په پنسلوانیا کې یو ساحه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداری ورکړ. انټونیو ګوترش پرون خبرلانو ته د څرګندونو پر مهال د داسې یو احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان د پیسو د جاري کولو غوښتنه وکړه. شغلی ګوترش زیاته کړه چې اقتصادي سقوط به په افغانستان کې د یو ناورین او تروریستانو ته د یوې توفی حیثیت ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبرداری وروسته تر دې ورکوي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي دیبورا لاینز د پنځمه پرځ امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل، د میلیاردونو ډالرو په ارزښت په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل به خامخا د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړي. ګوترش وویل چې باید داسې یوه لاره وموندل سي چې د داسې یوه ناورین مخه ونیول سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي، له میلیونونو کورنیو بې ځایه سویو افغانانو سره د مرستو په اړه به له طالبانو سره تماس ونیسي. د یو این ایچ سی آر مشر فلیپو ګراندی پرون د وژې پر 19 ترکیې ته د سفر پر مهال وویل، د دې ادارې تر دې دمه بهر ته د تاک په نیت د افغانستان د سرحدونو پر لوري د افغانانو د ورتګ نښې نه دي لیدلي. خو ښاغلی ګراندی خبرداری ورکړ چې که د افغانستان وضعیت خراب سي، دا وضعیت شایي بدل سي. ترکیه چې اروپا ته د کډوالو د تګ ترانزیت لار بلل کیږي، مخکې تر دې اندېښنه شولې و چې شایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته زیات افغان کډوال د هیواد ته د ننوتو هڅه وکړي. شغلی ګراندی د ترکیه په جنوبي ښار غازیان تیپ کې په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې دوی تر اوسه د افغانستان د سرحدونو خواته د خلکو د پراخ خوځون او نورو هیوادونو ته د هاغو د ننوتلو د هڅو موارد نه دي لیدلي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې لخپل ترک سیال سرای د کابل د نړیوال هوایی ډګر د بیا پرانستلو لپاره د دوړو هیوادونو پر همکاریو خبرې کړي. قطر او ترکیه په ګډه هڅه کوي چې د کابل نړیوال هوایی ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره له تخنیکی پلوه چمتو کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې له مولود چاو شغلو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. السانی ویلي چې د کابل د هوایی ډګر د بیا پرانستو او له نړۍ سره د افغانستان د بیا وصلېدو په هدف د ترکیې او قطر د همکارۍ له نتایجو څخه خوشاله دی. طالبان وایي چې په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. د استرالیا د کرکټ ادارې د پنځمې په ورځ د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمد الله وسیق یوې وروستۍ مرکې ته د اشاره په لړ کې اعلان وکړ چې که د طالبانو په مشرۍ حکومت د ښځو سپورت ته اجازه ورنکړي نو له افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکي مهمه لوبه به کنسل کړي. خوشاغلی وسیق تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې طالبان په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه تر اوسه رسمي تګلاره نه لري.
اسلامی امارت نه یوازې د سپورت او ورزش مخالفت نه کوي بلکې هڅوي، ولی اسلامی امارت د ښځو د سپورت په اړه تر دې دمه خپل رسمي دریز نه دی بیان کړی. کېدای شي چې دا تګلاره په راتلونکي کې اعلان شي. هغه څه چې موږ مخکې ویلي وو د هیواد کلتوري او امنیتي وضعیت په پام سره مخبل نظر څرګند کړی وو.
د افغانستان او استرالیا د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر د 28 نیټې لپاره پلان شوې ده. د افغانستان د کرکټ د نونس کلونو لوبډلې د بنگلاديش د نونس کلونو د لوبډلې په وړاندې خپل لومړی 500 سوره لوبه بایلوده. افغانستان پرونی لوبه چې د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې و د شپاړو سمندو په توپیر سیالي لوبډلې ته بایلوده. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک تیر ماشم ازادي راډیو ته ویل چې دواړه لوبډلې څلور نورې 500 سوره او یو ټیسټ لوبه هم په راتلونکي کې لري.
د افغانستان لسکلن لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې خپل لومړی 500 لوبه تر سره کړه. د دې وروسته په افغان لسکلن لوبډله د بنگلاديش لسکلن لوبډله سره څلور نورې 500 لوبه او یو څلور ځنې لوبه تر سره کړي.
تمه ده چې د نونس کلونو لوبډله به د سپتمبر پر شپږویشتمه خپل هیواد ته ستنسي. سپینی مانی وایي چې د امریکا د اتباو او دایمي اوسیدونکو په ګډون 2 کسان د متحده ایالاتونو په مرسته پرون له افغانستانه ووتل. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې ایمیلی هورن پرون ماښام په یو بیان کې وویل چې نونس امریکایي وګړي د قطر ایرویز په الوتکې کې له افغانستانه ووتل. الجزیره چینل هم پرون خبر ورکړ چې د قطر د هوایی شرکت یو الوتکه چې 1325 مسافر پکې وو پرون د کابل له نړیوال هوایی ډګره دوحې ته والوته. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د قطر ایرویز لومړی تجارتي الوتنه د پنځمې په ورځ له کابله دوحې ته وه. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې زیاته کړه چې د متحده ایالاتونو د دایمي ویزې لرونکي 11 نور کسان د مځکې پر لاره له افغانستانه وتلي دي. میرمن هورن ویل دا شی چې د امریکا حکومت امریکایانو ته په بیلابیلو لارو له افغانستانه د وتلو خوندې لارې چارې مومي. د راپورونو له مخې په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان د هغه څه په خاطر چې روسي چارواکو د روسیې په چاکونو کې د متحده ایالاتونو لاسوهنه بللې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. د روسیې تاس اوریا نووستي خبري آژانسونو راپور ورکړی چې ښاغلی سالیوان د بهرنیو چارو وزارت کې د 40 دقیقو لپاره تم سو او بیا ووت. شغلی سولیوان په دې اړه چې ولې احضار شوی څه نه دی ویلي، خو روسي رسنیو هم په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د روسیې پارلماني ټاکنې د نومبر 18 تر 19 نیټې ترسره کیږي. ځینو رسنیو د ناڅرګندو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې وایي په مسکو کې د امریکا سفیر هغو روسي خبریالانو ته چې په امریکا کې کار کوي د کار د جواز د چمتو کولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته بلل شوی وو. خبرونه مولا ازادي رادیو نه ووریدل. د دې خبرونه د سر موضوع نن د سپتمبر 11 پر متحده ایالاتونو د تروریستي حمله شلمه کلیزه ده. یو شمیر امریکایي چارواکو تیر ماښام په یو رسمي غونډه کې چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم پکې وو د دې مهمې پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. ټاکل شوی نن شنبه د امریکا په بیلابیلو سیمو کې په دې مناسبت ځانګړي مراسم ترسره شي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 11 حمله د امریکا د ژوند تګلوري بدل کړ. شل کاله مخکې د سپتمبر په 11 په نیویارک کې د نړیوال سوداګرۍ دولو یو ودانې په واشنگټن ډي سي کې پینټاګون یا دفاع وزارت او څو نور ځایونه د تروریستانو لخوا د تختول شویو الوتکو په وسیله پنخ شول. په دې پیښه کې د امریکایي چارواکو په وینا نږدې 3000 کسان ووژل شول. دا پیښه نه یوازې په متحده ایالاتونو بلکې په افغانستان کې هم د ژور بدلون باعث شوه، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حمله تورنه کړه او په دې پلمه لپیخ څو اونۍ ورسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړی و او پرځاو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په هغه غونډه کې چې پرون جمعه د سپتمبر په 10مه په واشنگټن ډي سي کې جوړه شوې و د دې پیښې په ورځ خپل او د امریکا د خلکو احساسات بیان کړل. بلینکن وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو تور ورځ و، خو هغه زیاته کړه چې په دې ورځ امریکایانو دا و خو د چې ځان څنګه بیرته جوړولای شي.
نن دلته د دې لپاره هم راغلی یو چې شاید سپتمبر 11مه تر بلې هرې پیش زیات زموږ د ژوند تګلورې او د نړۍ سره زموږ د عمل بدل کړی وي. دې پیش یو پوره نسل خدمت ته وهڅاو، څوک خبري اعلان شول، څوک حقوق پوهان او د بشري حقوقو مدافعان، ځینې په رضاکار ډول پوسټ ولاړل، سلګونه زره کسان د خدمت لپاره افغانستان ته لاړل، 2,800 سرتیری مو وشل شول. په دې سرتیرو کې هغه ډیر لس نارینه او ښځې هم شامل دي چې څونه مخکې هغه مهال چې موږ خپل ماموریت هلته پای ته ورساو و وشل شول.
تکل شوی چې د امریکا په بیلا بیلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځنګړی مراسم جوړ شي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایی د مامورینو د وژل شویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرستې کوي چې د سپتمبر د 11مه د حملو په نتیجه کې ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. دا ټولنه هم دراز د هغو کسانو د کورنیو لغړو سره ګوري چې په دې حملو کې وژل شوی. د نیویارک د دوه دنګو نړیدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلای پکې جوړ شوی، لشلو کلونو وروسته له هم د هغو تورستانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه ورته راځي. په دې ځای کې چې د دې حملې د څه کم 3,000 قربانیانو نمونه پکې لیکل شوی، خلک راځي او په خپلو کمرو سلفي تصویرونه اخلي. د امریکا نوی نسل ته د سپتمبر د 11مه پیښه تر ډیره د تاریخ یو برخه ده.
و موردل چې د امریکا پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 11مه د تروریستي حملو شل کاله پوره سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په هغه غونډه کې چې پرون جمعه په واشنگټن ډي سي کې جوړه شوې وه، د امریکا د تاریخ تر ټولو توره ورځ وبلله. شل کاله مخکې په دې ورځ پر امریکا حمله وسوې چې هغه پر افغانستان د نړیوال ائتلاف د برید سبب سوې. د افغانستان تیر حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د تیرو شلو کلونو تحرکاتو څه باندې شلو نورو تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. له متقاعد جنرال دولت وزیر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې پر امریکا د حملو شل کاله پوره سول، دا د افغانستان لپاره د کومو بدلونونو سبب سوې؟
د سپتمبر 11مه څرنګه چې په امریکا کې بروجونه وران شو، په دې ورځ باندې په همدې شکل امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ. دا چې بروجونه چا ویجاړ کړي و خو هغه تر اوسه موږ ته معلوم نه دي، مګر په افغانستان کې چې امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ دا ټولې نړۍ ته معلوم دی. امریکایان په دې پلمه باندې راغلل چې افغانستان سره مرسته وکړي، توریستي ګروپونه وټکوي او افغانستان آباد کړي. افغانستان کې اقلان یو منظم یو باثبات حکومت رامنځته کی او دلته داسې حالت رامنځته کی چې خلک د کار خاوندان شي، د ډوډۍ خاوندان شي او د سولې خاوندان شي. خو دوی د خلکو نه ډوډۍ هم واخیسته، سوله هم واخیسته او کار یې هم ترې نه واخیسته. او دلته یې قطعا نو حکومت په جوړولو کې مرسته وکړه، فساد یې خپور کې، رشوت او غاص په دې ته لمن وهله، د قومونو په منځ کې بې اتفاقي رامنځته کړه. نو زه ویلی شم چې یولسم د سپتمبر یوازې په یوازې د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث وګرځېده.
پر افغانستان د نړیوال ائتلاف حمله او دلته د تروریزم پر وړاندې نړیواله جګړه فکر کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو د زوال سبب سوه که لا نورې ډلې هم ایجاد سوې؟
زما په عقیده دوی تروریستي ډلې پلمه ونیولې افغانستان باندې یرغل وکړ. کنه القاعده په پاکستان کې جوړه شوې وه، مرکز یې په پاکستان کې و او بالاخره سامان په پاکستان کې ووژل شو. دلته دوی کولای شو چې د طالبانو سره په هماغه وخت کې ګډه ژبه پیدا کړې وي او په ډېر سوله ییزه توګه دوی دغه مسله حل کړې وي. هلته طالبانو سمه ده چې اسامه بن لادن نه ورکوه، خو په دې شکل باندې دوی په زور باندې اسامه د دوی نه غوښته. که دوی د یوې سمې لارې د نړیوالې محکمې له لارې اسامه غوښتې وی او لکه چې طالبانو دوی ته ویل، په هغه شکل باندې بې اسامه وه. خو دوی په خپل باندې په خپل زور باندې متکی و او بدون د اجازه د ملګرو ملتونو نه د ملګرو ملتونو خو وروسته اجازه واخیسته د برید لپاره او دوی راغله دلته په افغانستان برید وکړه او د دې په نامه باندې چې موږ القاعده ځپو زما په عقیده باندې د دوی اهداف د القاعده ځپل نه و نور اهداف یې درلوده دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې هغه اهداف ته ورسېدل که ونه رسېدل کډۍ بار کړلې خو زما په عقیده باندې د دوی اهداف نور و نه یوازې د تروریستي ډلو ځپل
اوس چې شل کاله وروسته بیا طالبان واک ته رسیدلي مهم بنسټونه تقریبا منحل سوي څه فکر کوي چې افغانستان به له کومو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي
طالبان خو اوس واک ته ورسېدل طالبان باید هم د تاریخ څخه د تیرو پیښو څخه زده کړه وکړي څرنګه چې په مخکې ځل طالبان حکومت ته رسېدلي وو هغه څه چې دوی کول او کړنې وې هغه خو ټولو ته معلومې دي چې تقریبا دوی ونه شو کولای چې په کرونو باندې حکومت ته دوام ورکړي او افغانستان کې حاکمیت ټینګ کړي نو معنا دا ده چې هغې نه په زده کړه باندې دوی باید خپل روش کې تغییر راولي د خلکو سره ښه رویه وکړي او په هغه خبرو باندې چې هغه په دینار ځي چې دوی خپل وخت په ځای کې په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي او په وړو مسایلو باندې دوی لویو مسایلو ته فکر وکړي لوی مسایل دا دي چې د خلکو په منځ کې اتحاد او اتفاق راولي ټولو قومونو ته په افغانستان کې حق ورکړي ټولې ژبو ته هغه ژبې چې په افغانستان کې رسمي دي هغوی توازن په نظر کې ونیسي ملي اردو جوړه کړي ملي پولیس جوړ کړي ملي امنیت جوړ کړي او هغه ادارې چې هغه د افغانستان لپاره د افغانستان د آبادولو لپاره په کار دي هغې ته باید توجه وکړي د ظلم او زور څخه صرف نظر وکړي مخنیوی وکړي او داسې کارونو ته لاس وانه چوي چې یوازې په ګیره باندې یوازې په موسیقي باندې یوازې په لمانځه باندې یوازې په داسې خبرو باندې چې هغه د خلکو خپل کار دی په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي لویو کارونو ته لویو پیښو ته نظر وي او د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسي د ګاونډیانو سره هم تناسب مراد کړي په اړیکو کې د هند سره د پاکستان سره د ایران سره او د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره او په نړیوالو به په نړیواله سطحه باندې د امریکا د هندوستان او د لویو قدرتونو سره په روسیا او چین چې دی د دوی سره هم خپلو اړیکو کې توازن وساتي تر څو چې افغانستان آباد شي افغانستان یوازې طالبان هم نشي آبادولی کوم بله ډله هم نشي آبادولی تر څو چې ټول افغانان سره لاسي ونه کړي او یو ځای نشي او د افغانستان د آبادولو لپاره څلور لاسونه ورنه کړي دا امکان نه لري
متقاعد جنرال دولت وزیری و چې د امریکا پر متحده ایالاتونو یې د سپتمبر د 18مې د تروریستي حملو د شلو کلونو د پوره کېدو او پر افغانستان یې د اغیزو په اړه خبري کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
په پکتیا کې لا هم د بانکونو په ګډون ځینې ادارې نه دي فعال سوي د پکتیا ځینې اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د دولتي او خصوصي بانکونو په ګډون ځینې ادارې لا هم فعالیت نه لري چې لکه بلې خلک لستون سره مخامخ سوي دي تفصیل په دې راپور کې
د 2023 کال د اگست میاشتې 14 نیټه هغه ورځ چې طالبان د پکتیا مرکز ګردیز ترنه نه وتل او د دې ولایت واقع په لاس کې واخیست ل دې نیټه پورا سلر وشت ورځې تیریږي خو لا هم په پکتیا کې دولتي او خصوصي بانکونه نه دي پرانستل شوي د غچاره د پکتیا د اوسیدونکو ورځنی کارونه ل ډیرو ستونزو سره مخ کړي دوی د پکتیا ل سیمایزو طالب چارواکو غوړي چې د بانکونو ل مسولینو سره به هوکړې ته ورسیږي چې د خلکو د سنزو د رقمولو لپاره دولتي او خصوصي بانکونه خپل دروازې پرانیزي د احمد الله احمدی او د ګل پرواز په نومونو د پکتیا د اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل
د پکتیا خلک ډیر زیات په سنزو کې دي هغه که سوداګر دي که هټیوال دي او که عام خلک دي یا پخوانی کارکونکي دي چې دوی پیسې په بانکونو کې بندي پاتې دي هر ورځ موږ راځو ورته دا اوس هم زه د بانک مخې ته ولاړ یم غوښتل مې چې معاش ترلاسه کړم خو زه په دې باندې نه متوانېدلی چې په دې 15 ورځو کې خپل معاش ترلاسه کړم خلکو مو قرضونه کړي دي
د بانکونو د بندیدو له امله خلکو ته د ورپېښو ستونزو تر څنګ د یو شمېر دولتي ادارونو فعالېدو هم د خلکو ستونزې ډېرې کړي. دوی د پاسپورټ او د پیژندپاڼو یا د تذکرو دفترونه د بېلګې په توګه یادوي چې فعالېدو ته یې په بېصبرۍ سترګې په لاره دي.
ناروغان لرو په کور کې د کینسر په ناروغۍ باندې اخته دي، د هغوی علاج په افغانستان کې نه کیږي. هغه اوس موږ غواړو چې خارج ته یوسو، یا هند ته یوسو، یا ترکیه ته یوسو. نو هغه دلته موږ ستونزې دغه دي چې پاسپورټ اداره بنده ده، تذکیرو دفتر بند ده، تذکیرې نه ورکول کیږي. زیاتې ستونزې دي که چیرته نوی دولت دغه تذکیرو اداره او د پاسپورټ ادارې زر تر زره خلاص کړي څو دغه ستونزه حل شي.
په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته د طالبانو له لورې ورپېژندل شوي رئیس خلقیار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې ګڼې ادارې فعال شوي او د پاتې نورو ادارو د فعالېدو لپاره هم کار روان دی.
څنګه چې مرکزی بانک پرانیستی ده، دوی دې هم څنګه پرانیست، بیا هم موږ دوی قضیه به اړوند ارګانونو ته وسپارو. ځینې ادارې چې دي هغه لایې کارونه نه دي پیل شوي او سرپرستان نه دي ورته ټاکل شوي، چې هغه بیخي محدودې ادارې دي. د هغوی لپاره هم غور روان ده. د تذکرو پاسپورټ په برخه کې باید یادونه وکړم، کلم چې کابل کې دغه شیانو پروسه پیل شوله، په مستقیمه توګه باندې به په ټولو ولایتونو کې دا پروسه پیلېږي.
احمد زای په پکتیا کې د یو شمېر ادارو د نه فعالېدو لاملونه په داسې مهال د مرکزی ادارو په فعالېدو پورې اړوند بولي چې طالبانو درې ورځې وړاندې او د کابل له نیولو درې اونۍ وروسته خپله کابینه اعلان کړه.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې کاروبارونه په ټپه درېدلي او هر ورځ د ګټې پر ځای څو چنده زیانونه ګالي. دوی وایي په دې ولایت کې ګڼو خلکو خپل کارونه هم تړلي او بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو روان دي. تفصیل په یو راپور کې.
نور احمد او جاوید یو له هغه کسانو څخه دي چې مرکز میدان ښار ته له تیرو شلو ورځو راهیسې راځي، خو تر نن ورځې پورې نه دي توانېدلي چې کار پیدا کړي.
تقریبا شل پنځه ویشت دې مې ټک کار نه دی کړی او د کور کرایه را باندې را دغاړي ده او ټول کارګر چې دي ولاکا د هوټل خرچه نه لري.
ورځنۍ ته راشم، ورځنه نشته، د کاروبار نشته، د کور بچت خو پرېږده، ولاکه د بچیانو پیسې لرو، د هوټل پیسې ولاکه لرو.
په دې ښار کې نه یوازې دا چې هټیوال یا دکانداران او نور کاروباریان لاس تر زنه ناست دي، بلکې د هوټلیانو کاروبار هم د پخوا په پرتله ضعیفه شوی دی. د هوټلونو مسولین وایي د پخوا په نسبت هوټلونو ته ډیر کم خلک راځي او هغه توکي چې دوی استعمالوي په قیمتونو کې زیاته لوړوالی راغلی دي او که په زاړه نرخې وپلوري نو دوی ته د ورځې مصرف هم نه پوره کوي. دوی وایي کاروبار د خلکو په ژوند پورې تړلی دی، که د خلکو ژوند ښه سي او ماشونه واخلي نو د دې کاروبار به هم ورسره ښه سي. لډلې میر احمد او جان ولی ازادي راوړي ته وویل د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي له هغه وروسته په دغه ولایت کې خلک له اقتصادي بحران سره مخ سوه او د خلکو کاروبار ضعیف سو کله چې تیر دولت ړنګ سو او طالبانو پر افغانستان او په تیره بیا پر میدان وردګو ولایت ولکه ټینګه کړه. طالب مشرانو هم متل دا منلی دي چې د خلکو کاروبار د تیر په پرتله ضعیف سوی دي، خو خلکو ته په بیا بیا ډاډ ورکوي چې ستونزو ته به یې رسیدګي وکړي او وایي چې دا وضعیت به ژر بدلون کوي. خو دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې خلک یې د اقتصادي بحران سره مخ دي، بلکې د ټول هیواد خلک د ورته ستونزو څخه سر ټکوي.
بوسر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم
شورای is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او ترنو روزر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د غذایی موادو کمښت ته اندېښنه شوولې ده او وایي چې په هرو څلورو افغان کورنیو کې یوه یا د هر چاشت خوړو اندازه کموي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا پاسیفیک څنګه مرستیاله وایي چې را روان جمی او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په پام سره د اندېښنه د توجیه وړ ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د غذایی موادو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي په سلو کې نوي افغانان کافي خوراک نشي کولی. د آسیا پاسیفیک سیمې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال مشرې انتیا ویب پرون د وږي په 19مه نیټه وویل چې د دې ادارې د سروې له مخې په هرو څلورو کورنیو کې یوې لمخ کې یا د هر څاښت خوړو اندازه راکمه کړي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. میرمن ویب وویل د دې سروې په اساس چې د اگست د 28مې او د سپتمبر د 15مې نیټې ترمنځ د افغانستان په واړه څلور دیرش ولایتونو کې ترسره شوې، میندې پلرونه د دې لپاره چې ماشومان یې ماړه شي خپله وږي پاتې کیږي. د ډبلیو ایف پی د چارواکي زیاته کړه چې لږه سره د مقابلې لپاره په افغانستان کې د کورنیو لخوا د دې ډول چلن موارد دوه ځلې زیات شوی.
What we have found is that the number of
هغه چې موږ موندلې دا دي چې د هغو کورنیو شمیر او کچا تقریبا دوه ځلې زیاته شوی چې لږه سره د مقابلې لپاره ورستۍ لارې چاري لټوي. د مثال په توګه یو څاخت خوړه نه خوري یا لویان خپل برخه ماشومان او تور کوي او یاد دی لپاره چې خواړه ژر خلاص نشي لک خوراک کوي. نو اوس په هر څلورو کې یو کورنۍ لک تر لګه لدې طریقې کار اخلي.
میرمن ویب یادونه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره 200 میلیون ډالر بسپنه غوښته ده او ځینو هیوادونو مثبت ځواب هم ورکړی، خو هغه زیاته کړه چې ملګری ملتونه عملاً د مرستې سوال کوي چې په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د غذایی موادو زیرمې ختمې نشي. د میرمن ویب په وینا اوس چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب دی، دا ستونزه په زیاتېدو ده.
د خوړو کمښت او بیکاری د هغو کورنیو لویه اندېښنه ده چې موږ یې سروې کړې. په داسې حال کې چې ژمی په چټکۍ سره را روان دی او د هیواد اقتصاد دړې وړې دی، د دوی اندېښنه د توجه وړ ده. اوس به اړو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره زموږ سیالي له وخت او واورې سره وي. که موږ د کال تر پایه 14 میلیونو افغانانو ته د مرستو رسولو هدف په پام کې ونیسو، نو باید تر نومبر میاشتې پورې په هر میاشت کې 9 میلیونه کسانو ته ځان ورسوو.
د ډبلیو ایف پی د چارواکي وویل د خی چې ډیری افغانان د بشپړې بیوزلۍ پر مورګه ولاړ دي. دا نښنې داسې مهال ښودل کیږي چې په افغانستان کې له یوې خوا سیاسي ابهام خلک پر راتلونکي بے باور کړي او له بلې خوا د عامو افغانانو د اقتصادي توان کچه راټیټه شوې ده. ملګری ملتونه افغانانو ته د بشري مرستو د هڅو په ترڅ کې په پام کې لري چې د روانې دوشنبه په ورځ په ژنیو کې په یو لوی کانفرنس کې لمرستندویو هیوادونو څخه شاوخوا 600 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي.
اوس به دا ووري چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپونو کې د افغانستان په باب کومې لیکنې او تبصرې راغلي دي.
وارنگتن ګارډین رسپانې د افغانستان په اړه د یو پخوانی یرغمل نظر خپور کړی دی. دو اتیا کلن تیری وایت په 1900 میلادي کال کې په لبنان کې د ترهګرو لوري 15 کاله برمتو. دی وایي چې د افغانستان کرکیش په یرغل نه حل کیږي. وایت چې ډیر کلونه پخوا افغانستان ته تللی و، د دغه هیواد د جغرافیې پر سختوالي، د خلکو پر کلکوالي او زړورتوب پوهیږي. شغله وایت وایي په ډاډ ویلی شي چې په جګړې او یرغل د افغانستان ستونزې څوک نشي حل کولی. د په نظر لویدیځوال کله کله ژر جګړې ته مخه کوي او فکر کوي چې په جګړې به ستونزې حل کړی شي. وایټ زیاته کړه او ریډلې دي چې طالبان یو څه بدل شوي او هیله لري چې دا رښتیا وي. د بریتانیا میل رسپانی بیا د خپل هیواد د استخباراتي ادارې د مشر پر خبرداري لیکنه خبره کړې ده. د بریتانیا د داخلي استخباراتو یا ام آی 15 عمومي رئیس کین مکالم ویلي چې د طالبانو له لوري د افغانستان نیولو سخت دریځ زړه ورکړي او دا د القاعده شبکې د بیرته راتګه او پر لویدیز د حملو سبب کېدای شي. مکالم د جمعې په ورځ په یو مرکه کې همداراز وویل د ناټو ځواکونو د وتلو او د افغانستان د حکومت د پرزیدو له کبله بریتانیا له لا زیات خطر سره مخامخ دی. د بریتانیا د استخباراتي ادارې رئیس باور لري چې د تروریستي حملو یا د ترهګرو د روزلو په اړه د تروریستانو نظر په یو شپه کې نشي بدلیدای او همغه سي حمله کولی شي چې القاعده شبکې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر په 11 نیټه د امریکا په متحده ایالاتونو کې کړې و. د بریتانیا د داخلي استخباراتو رئیس دا هم وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې د یو ډیر تروریستي حملو پلانونه شند کړي. د پدې اړه چې بریتانیا د شل کال په خوا په پرتله اوس خوندي دا وکنه وویل دا سخت ده چې په دې اړه څه ووایي. وایت په عین حال کې ومنل چې نن سبا د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر 11 د مخکې وخت په پرتله زیاتې د سیسې شندوي، خو په متوسط ډول دا د سیسې وړې او لږ پیچلې دي.
ازادي رادیو ته ورجاست دا هم د خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو د شلمی کلیزی په مناسبت لخپل خلکو د یووالي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداري ورکړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي له میلیونونو کورونایو بې ځایه سویو افغانانو سره د مرستو په خاطر به له طالبانو سره تماس ونیسي. د قطر د بهرنوي چارو وزیر وایي چې لخپل ترک سیال سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانیستلو لپاره د دوړو هیوادونو پر همکارۍ خبري کړي. طالبان وایي چې په سپورتي لوبو کې د شوزو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلارې نه لري. د افغانستان د کرکټ د نونس کلونو لوبډلې د بنگلاديش د نونس کلونو د لوبډلې په وړاندې خپل لومړی 500 لوبه پایلوده. راپورونه وایي چې په مسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان د هغه څه په خاطر چې روسي چارواکو د روسیې په انتخاباتو کې د متحده ایالاتونو لاسوهنه بللې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي په صفو کې د پروګرام لنډه برخه خبريږي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
د ازادي په چپو کې اونیز پروګرام ته مو په سلامونو هر کلهي کوو. د طالبانو پر خلاف د مقاومت جبهې قومندان احمد شاه مسعود شل کلمخ کې د دوه عرب حمله کوونکو په ځانمرګي برید کې په افغانستان کې ووژل سو. په هغو کلونو کې دا پیښه د خپل ډول لمخې یو خبره جوړونکې پیښه وه چې خپل د احمد شاه مسعود پلویانو ته هم دا پیښه د منلو وړ نه وه او د حیرانتیا وړ ښکارېدله. تر دې پیښې دوه ورځې وروسته یعنې د سپتمبر پر 11 د امریکا پر متحده ایالاتونو تروریستي حمله وسوه چې تر هغه پیښې وروسته د نړۍ د سیاست لوري په ځنګړي ډول د افغانستان په وړاندې بدل سو. نړیوال ائتلاف د ملګرو ملتونو د منشور له مخې پر افغانستان حمله وکړه چې د طالبانو نظام رنګ او نوی حکومت تشکیل سو چې دغه نوی حکومت شاوخوا شل کاله دوام وکړ. د احمد شاه مسعود د وژنې شل کاله کیږي، خو شل کاله وروسته د طالبانو په وړاندې هغه کسان بیا سره تنظیم سوي چې ځانونه د مقاومت جبهې غړي بولي. طالبان بیا واکمن سوي او افغانستان بیا لیو مبهم حالت سره مخامخ شوی دی. د ازادي په چپو کې د پروګرام میلمانه مودي په ولسی جرګه کې د خوص د خلکو استاد کمال ناصر اصولي، د سیاسي مسایلو شینونکو مزمل شینواری، پخوانی سناتور ګلالی اسافي، ځینې اوریدونکو په لاین کې دی. کفایت الله کابل د اسکایپ لارې زنګ را وهلی. مهرباني وکړئ آزادی رادیو د تاسو आवाज مجاورو.
سلامات اوسئ. تاسو پروګرام کې کوم د تلسم د سمبلې په مورد باندې ده، نو که څه هم دغه موضوع تقریبا د شل کال کېږي چې په افغانستان کې روان ده، زما اگر که دغه موضوع نه لږ دغه خل او مخالف ده، نظر مې داري چې دغه روان وضعیت چې په افغانستان کې ده، د خلک ډیر نارام دي، ډیر په تشویش دي، ډیر په مشکلاتو کې دي. دغه میډیا او مطبوعات لارې خلکو ته آرامش ورکړل شي، مشکلات شته. افغانستان دغه شل کاله عام جنگ او جنجال کې و، ماوس ده یو څو وخت کېږي چې دوسې لوی انقلاب په افغانستان کې نو راغلی. نظر مې دا چې خلک باید ټول یو آرامش ته وبلل شي.
بل کفایت الله، رسنی په دې برخه کې تاسو ول چې دوی باید رول ولوبوي. کله چې مسایل په منفي ډول روان وي او د ډاډ وړ مسایل نه وي، رسنی څه کولای شي؟
لکه اوس موږ تاسو ولیدل، مثلا مزار شریف، کابل، جلال آباد، هرات، یعنی امیش په چدا لاس پلاس کېدل د دغه دلو او ټپلو لخوانه، هلته به ډیر زیات قتلونه کېدل، هلته به ډیر زیات مشکلات پېښېدل، ډیر مهاجرتونه به کېدل. اتمن مشکلات شته دي.
ډیر مننه ستاسو نظر هم اوریدل. اوریدونکو له رسنیو غوښتنه وکړه چې خلک آرامتیا تا راو بولی. د ولسی جرګې استاد کمال ناصر اوسلی را سره په تماس کې دي. اوسلی صاحب، شل کال وروسته هم خلک ضرورت لري چې له آرامتیا ډک خبرونه واوري. شل کال وروسته کوم شاین بدل سی وي د فکر کوي چې کوم څه منفي روان دي او څه مثبت روان دي؟
بایزته دی وای، شل کال مخکې زه په روسیا کې وم، کله به چې افغانستان ته راغلم، افغانستان کې تلویزیون نو او د افغانستان ژورنالیستان هم دومره په هغه وخت کې فعال نه و، لکه اوس د بیان ازادي په همدې ډول نه و. لکه اوس افغانستان ته براغلم، د طالبانو سره به زموږ ژوند ډیر په آرامش کې تیرېده، ځکه سوله و، امنیت و. په دې یو طرف په ښارونو کې، بل طرف ته جنگ روان و داخلي، اما په ښارونو کې، په لارو کې امنیت و. اوس حالت تغییر کړی ده. د افغانستان خلک ځوانان تعلیم یافته شوي دي، دنیا لیدلې ده، انټرنیټ موجود دی، د بیان ازادي موجوده ده. دغه ټول هغه څه دي چې باید شل کاله مخکې طالبان د دې اوسني ځوانانو سره سازش وکړي. او دغه سازش د کلیو خلک کله چې هم شارونو ته راځي، د تاریخ په اوږدو کې وګوري، کله چې د امان الله خان په وخت کې د کلیو خلک راغلل شارونه ونیول، کله چې د ډاکټر نجیب په وخت کې د کلیو خلک راغلل شارونه ونیول، په هغه وخت کې هم دا انتقادات موجود وو او ویل کېدل چې د کلیو خلک د شارونو د خلکو سره په گزاره باندې نه فیلږي، د شارونو د خلکو حقوق پایمالوي. لکه موږ د مجاهدینو وخت، د ډاکټر نجیب وخت موږ ولیدل، کنه په هغه وخت کې هم دا رقم وشول. بدبختانه اوس هم عین حالت روان ده.
اصولي صاحب، شل کاله مخکې په دې ورځ احمد شاه مسعود په یوه حمله کې ووژل سو. شل کاله وروسته د واقعاتو یو تکرار نه څرګندوي که فکر کوي چې اوس ځینې شیان متفاوت روان دي؟
زه اصلا د احمد شاه مسعود په اړه بل نظر لرم. احمد شاه مسعود و چې د افغانستان په هغه وخت کې نظام ایران کړ، دوی یوه ډلګۍ سره یو ځای شول، کودتا یې وکړه، سوله پرې نه خوده چې هغه حالت ته ورسیږي لکه څنګه چې
بل موسلی صاحب اوس طالبانو یو نظام رنګ کړ، د افغانستان امنیتي ځواکونه رنګ کړل، ملي اردو رنګ کړه.
دام درته وایم، دا هم خیانت شمیرل کیږي. دوی هم عین کار وکاوه. دوی دا اوس ځینې په ځینې ګروپونو کې زده طالبانو مسیجونه اورم، وایي چې د پخوانی ملي اردو کسان ځان ته مپرېږدي او نوي کسان چسپي. او صحیح ده، دا غمز ما د کلی خلک دي، همدا طالبان. مګر همدغه طالبان تر اوسه پورې په هغه ډول نه دي روزل سوي لکه څنګه چې زما ملي اردو وه. زموږ هیله امید همدغه خلکو څخه همدا ده، د همدغه طالبانو څخه، چې زموږ د ملي اردو هغه کادرونه چې رښتیا هم تاسو روزلی سي، هم ملي اردو په پخو درولی سي. هغه باید
اصولي صاحب فکر نه کوي چې طالبان اوس بدل دي؟ طالبان اوس دنیا ولیدله، په قطر کې سیاسي دفتر لري، وخت نا وخت سفرونه کوي، د نورو اسلامي هیوادونو له وضعیت هم خبر دي. فکر نه کوي چې دوی تقریبا اوس دنیا لیدلې ده، باید د هغوی له تجربو هم ګټه واخلي او د افغانستان هغه ارزښتونو ته درناوی وکړي؟
ما تاسو ته ویل کنه مخکې چې اوس هغه وخت نه ده د بیان ازادي موجوده ده، زموږ خانان رسیدلی دي، ورسره طالبانو مشران هم رسیدلي، اما ځینې ځوانان شته دي کلیوال چې هغه راغلي دي په ښارونو کې هغه برخورد باندې چې څنګه ضرور ده د ښاري خلکو سره، ځینې اشخاص بد رویه کوي چې د افغانستان د خلکو کرکه راپاروي او دا خبره نه ده. اوس دوی ته لوی چانس لاسته ورغلی ده چې دوی د هر څه په خپله ګټه وڅرخوي. په افغانستان کې یو قوي دولتي یو قوي مرکزي دولت جوړ کړي.
بله ډیره مننه. سناتوره ګلالی صافی هم را سره ده، پخوانی سناتوره ګلالی صافی. شل کله وروسته چې کله اوس مظاهری راوځي، یعنی شل کله مخکې ته چای تصور نسوای کولی چې په افغانستان کې د دومره لوی شمیر ښځې او ځوانان په مظاهره راوځي د خپل حق غوښتنه وکړي. اوس چې مظاهری باندې خلک راوځي، خصوصا ښځې، پر هغوی لاس پورته کیږي، وهول ټکول کیږي، د ټوپک شپېلې ور اړول کیږي، دا څه څرګندوي ستاسو په نظر؟
متاسفانه موږ یعنی ښه تصویرونه نه ګورو په میډیا کې. کله چې یعنی یو ښځه یا یو ګروپ د ښځو خپل حق غواړي، باید هغې سره هغه مدني برخوردونه چې لازم دي هغه رقم وشي. متاسفانه معلومدار هغه د تاسې هم وایي چې لاس پورته کیږي، باید دا کار ونه شي، د خپله د انسانانو شخصیت ته بې حرمتي کیږي، هغه مدني حقوقو ته درناوی نه کیږي. اوس چې طالبان راغلي دي او حکومت لاس په لاس کې دی، باید واقعا حکومتداري وکړي. دا هغه ملت نه دی چې شل کاله مخکې، یا هغه حکومت نه دی چې تقریبا 30 کاله مخکې طالبانو قبضه کړی وو. هغه وخت چې طالبان راغلل، هغه وخت کې د دې نه د وړاندې داسې یو حکومت و چې هغه تقریبا ټول کابل او ټول افغانستان د بنسټونه د افغانستان وران کړي وو. د پولیس نه نیولې، د مکتبو پورې، شفاخانو پورې، ټول هغه بنسټونه چې یو حکومت ولي ته لازم و، هغه نه وو، شتون یې نه درلود. یعنې د خلکو توقع ته نه ډېره نه وه، ولې چې دوی ته وران وطن پاتې شوی وو او دوی جوړولی ونه شو. اما اوس باید دوی پوه شي چې دوی ته یو آباد، یعنی په پښو ولاړ حکومت تسلیم شوی دی، یا بټکول شوی دی، یا توفه شوی، یا رقم چې شوی اوس دوی په لاس کې دی. باید برخورد د دوی د دې بنسټو سره ډېر محتاطانه اوسیږي. باید هغه رقم چې لازمه دی هغه رقم برخورد کړي.
ډېره مننه. اصولي صاحب، شل کال وروسته هغه کسان چې د طالبانو په وړاندې د مقاومت جبهه ځانونه بولي، یو ور بیا سره تنظیم سوي دي، او په ځینو ولایتونو کې دوی مقاومت هم شروع کړی دی، جګړې هم کړې دي. د دوی راتلونکی تاسو څنګه ګڼي؟ آیا کولای شي چې د طالبانو په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي؟
که تاسو ما ته اجازه راکړئ چې زما لنډ ځواب وانخلي اوریدونکي، او زه وکولای شم ځواب ووایم او خلکو ته قناعت بخشوي. د ډاکټر صاحب غنی د دولت په وخت کې به ځینو سیاسيونو پولیسي جرګه کې او د باندې غږونه پورته کول، او ویل به یې چې دوهم مقاومت ایجادېږي. نو دغه دوهم مقاومت ما په هماغه وخت کې دوی ته ویلي چې کله چې زموږ 15 لکه اردو او امنیتي ارګانونه افغانستان ونه ساتلی شي، دوهم مقاومت هم نتیجه نه ورکوي. اوس هم په هماغه نظر یم. دوهم بحث هغه دا دی چې د دغه مقاومت شعار خو مقاومت ته ازادي ده، او د دې شاته قومي شعارونه پراته دي. دغه قومي شعارونه خطرناک دي چې دا یو ګواښ د طالبانو د دولت لپاره هم. د طالبانو دولت لکه څنګه چې قوي او مرکزی دولت دوی غواړي جوړ کړي، یو شی باید دوی ورسره اضافه کړي چې هغه زما شخصي نظر دی. د قومونو هغه مخورو ته چې حد اقل د دوی سره په خرابې تکي وو، او یا هغه سیاسيونو ته چې په تیر کې تاریخ پاک ده، هغوی ته باید ځای ورکړي. ځکه زموږ همسایه ممالک او د منطقي ځینې استخبارات همدغه ورځ غواړي په افغانستان کې قوي او مقتدر دولت نشي زغملای. بیا نو دغه سیاسيونو ته دوی کولای شي چې په ډیره ساده توګه همکاري اقتصادي ورسي.
اصولي صاحب، احمد شاه مسعود وجل کېدل پر امریکا د سپتمبر د 18 لپیشې سره څومره تړاو لري، او د کومو تحولاتو سبب سوا؟
زه په دې فکر یم چې اصلا افغانستان نه تنها د 30 کال مخکې، بلکې 100 کال مخکې هم د بریتانیا او د تزاري روسي د جنگ میدان و. دلته به حکومتونه یا د انګریزانو او یا هم د تزاري روسي په خوا خراتلل. همدا کار د داوود خان په وخت کې هم شوی ده، او دا غین وروسته د احمد شاه مسعود په وخت کې هم چې دوی حاکمیت ته ورسیدل، وشو چې روسي د دوی ته په کودتا کې همکاري کړي، سلای ورکوله، د جنگ تجهیزات ورکول، ټول مسایل ورته ورکول. کورنی جنگ اصلا د 50 کال نه تر هغه وخت پورې د قهرمانان هم چې په اساسي قانون کې ځای په ځای کړو د افغانستان افغان ولس یو عظیمه کتلې دا مثلا نه منله چې عظیمه کتلې دغه طالبان د دوی قهرمانی نه منله بل ان زه فکر کوم هغه جنگونه وستیر دي درتلونکو لپاره باید طالبان ځان ثابت کړي.
ډیر مننه میرمن ګلالی صافی. شل کال افغان شوزو د کار، تعلیم، تحصیل او مدني فعالیتونو چانس درلود، اوس چې د خپل حق د لپاره اواز پورته کوي دا اواز یې خاموشه کیږي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
معلوم ده شل کال لاسرونه نشته دي، باوجود دې چې په حکومت کې امده کرزی صاحب او امده ډاکټر صاحب شفغنی حکومت کې بعضی نیمګړتیا وي به وي دا نه راته وو، اما موږ لاسرونه نه هم لرو. دا لاسرونه به شماره دي، یعنی واقعا موږ په سلاو په زرا او خزي لري چې تحصیل کړی دی، لوړ تحصیلات یې کړی دي، یعنی ډېر جنکی موږ لرو چې تر اوسه هم تحصیل ته خپل ادامه ورکوي، بنسټونه جوړ شوي دي، تجارت کوي، دا کارونه ټول د دینه موږ نشو کولای چې سترګې پټې کړو. او که په یو شپه باندې مثلا دغه ټول حقوق دې نه بیرته اخیستل کېږي، معلومدار یو اول خو نړیواله ټولنه هم دې ته په داسې یو بد نظر باندې ګوري چې ګویا دوی د انسانانو د مدني ژوند مخالفت کوي. زه متاسفانه بعض مصاحبې د یو مجاد ته ویل دی وایي چې ښځې ولې باید وزیر اوسېږي، ولې باید دوی کار وکړي، ولې باید یعنې دا دونه وروسته پاتې نظریات دي چې
میرمن ګلالی صافی د ښځو په وړاندې د طالبانو دریز وخت نا وخت تر انتقاد لاندې هم راځي چې دوی د ښځو په وړاندې خاص حساسیت شي، وجه یې څه ده؟
نو دا باید دغې نه وپوښتل شي چې ولې دوی داسې خاص حساسیت لري. آیا دوی د ښځو توانمندې باندې باور نه لري؟ آیا دې د خځو سره کوم ذاتی مخالفت لري یا دا د شدې په کورنۍ کې خځې اصلا هیڅ ارزښت نه لري؟ دا سوال باید دغې نه وشي. متاسفانه موږ ګورو چې هم برخوردونه معقوله نه دي، او هم هغه نظریات چې دې په دې میډیا کې وړاندې کوي دا ډېر وروسته پاتې نظریات دي. خپل هغه څوک چې دې سره مثلا کار کوي دې ته باید دا پوهاوی ورکړي چې دا خځې د شل کال لاسرونه نه خپل په هیڅ صورت باندې نه غوړي بیرته د لاس ورکی. او د افغاني چیز افغانه خزه کوم غیر مسلمانه خزه نه ده، یعنی هغه داسې یو کار نه کوي چې د اسلام د شریعت سره مخالف وسیږي. که یو خزه یو تجارت لري، آیا دا د اسلام مخالفت دی؟ ولې تاسې ټول نه پیږي چې د حضرت محمد خزه خپل یو تاجر و؟ آیا دا چې د خزه نور کارونه کوي، آیا بی بی عائشه جنگو کې اشتراک نه کوي؟ دی دا د خزو د شتون مخالفت د دین او د شریعت د مخې نه وایي، فقط د عنعناتو د مخې وایي. او دا دوه شی ډیر توپیر لري. متاسفانه ډیری اشخاص چې په دې طالبانو په ګروپو کې دي متمدنې دنیا نه یاد دي، اوسنۍ نړۍ نه ډیر وروسته پاتې فکرونه لري.
ډیر مننه، معذرت غواړم. ځینې اوریدونکو زنګ وهلی دی چې نړیوال شمیرو ته زنګ وهلی چې دوی مصرف زیاتیږي. یو څو اوریدونکو براوه، خو تاسو به حتمند دوی پوښتنې او نظریات یادښتوي، بیا به خپل نظر ور باندې څرګندوي. اوریدونکو په لاین کې دی، بخښنه غواړم چې تاسو یو څه منتظر پاتې شئ. مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ، تاسو ټلیفون رخصوي، تاسو آواز اورو.
نور دا مظاهری سکیر دی د طالبانو په کې دا مظاهری څنګه ودیا لسنه پره په مزار کې دیونی ولوی او حلوی ټکا ولدا سی ل د ورور دی
دی په کابل کې هم دغه مظاهرو پر محل ځینی کسانی ولسی دی درسنه یو د کارکونکو په ګډون و حل ټکا ولسی
دی دا د هغه خوانی په ساغه باندې نه بدل سوی امه هغه کې دی د دې نه بدل سوی امه سی واشیان دی عمره ته هغه دی ورور دا کار به دی دیونه کې دا مظاهره خلک دی مخونی سی وی ټکا وی ډبی
ډېر مننه ستاسو نظر واوریدل. سبل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده د ازادي په سپو کې پروګرام.
مننه زه د تاسو څخه کندهار ولایت کې څنګه وایم، اوس ما مشکل دی کندهار ولایت کې د طالبانو د خلکو سره څه چلند کوي، د کور خلک باندې وزن یې کوي، د نامو باندې او د سلای خرڅې یې کوي، خلک ډېر پزاب کړی دي.
دا اوریدونکو تماس پریز خودم را پوسولو چې دوی د وسلوالو طالبانو له ناوړه چلند څخه شکایت درلود. زنګ وهل دې مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصوي.
بالکل، زما دا نظر دی چې ان مظاهرې چې دا په ټوله دنیا کې ازادي ده، دا حق لري چې خپل اواز پورته کړي، او دې مخه په اړه نه وځي.
ډیر مننه ستاسو نظر هم ووریدل سوبل اوریدونکو په لاین کې د دوی تورزو مهرباني وکي. ازادي رادیو د ازادي په سپو کې پروګرام.
السلام علیکم. سلام تاسو ته او سولي صاحب ته وکیل صاحب او سولي ته سلامونه.
او نیکی
هلي غواړم چې یو نظر سره شریک کړم. دا د یو لسند ان شای باندې چې کلب امریکا باندې حمله وشوله، دا خپل توتیه و د امریکایانو چې افغانستان ته راتګ لپاره زمينه مساعده کړی. او د احمد شاه مسعود خبره، د احمد شاه مسعود خبره زما نظر دا دی چې د شاید خپل همکارانو له خوا څخه هم وژل شوی وي او هغه کسان هم نه دی پاتې شوی. سلام علیکم.
مننه. نظر مو اوریدل سو بلا بل نظریات، بس د ځینو نظریاتو کرا کول هم ګران کار دی. بل اوریدونکو په لاند کې د دوی تورزو مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده.
او سردار محمد سلامونه میکی لتاشه تر تاشه درنو ملمنو ته جوړ کوم نه وای.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ.
اول خو ملمنو نه کوم دا پښتنه د سیمې ملمنو تاسو خو دې په دې یو میاشتې خلک به کور نه وي نشي جوړول، چې نه وي هم نشي جوړول. تاسو خو دغه نه وګوره چې ترګه پورې خدا قانون اساسي معلوم شي، ترګه پورې خو موږ ایران رئیسان حکومت خو معلوم شي، یا پارتي هغه نه خورګانو ته حق ته سي مظاهري وکړي، مرانو ته هم حق دي سي مظاهري په مقابل کې وکړي، چې له شریعه نه مخالف کار د طالبان وکړي.
بل اوریدونکو په لاین کې دوی ته ورزو مهرباني وکړي. ازادي رادیو ده.
کوم مظاهره چې د احمد مسعود په نامه وس کیږي، دا د افغانستان په د حالات تر ډېر تاثیر وکړ. د مسلینې څخه هم جدی غوښتنه ده چې د مظاهرین بعد مخه مو ونیول شي تر څو ګډوډي دلته رامنځته نه شي.
ډېر مننه ستاسو نظر هم اوریدل سوبل اوریدونکو په لاین کې د دوی تورزو دي نظر به هم ورو مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده.
خبره خدا ده چې دغه مظاهری دغه اختشاش شوه چې هم سره جوړیږي، دا هغه دلیل کوي چې خارجي او داخلي کړي دي د پردې تر شا لاندې تر شا د خلکو څخه مظاهرو د شوز څخه استفاده کوي.
بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده.
تاسو دا نظر کوئ، دا فکر کوئ چې دوی به پښتنه وکړي او بلکې څنګه ویلای وو چې دوی تاسو پرې دې چې نه جوړ کړي، د پنځه کاله مخکې یو پلچک نه جوړ کړي، نن به څنګه جوړ کړي؟ او بل پښتنه دا غره چې دا مخکې دی بلچا خلکو، اوس هم دی بلچا خلک دي، دا موږ ته افغانستان ته خدمت نشي کولای.
ورزو د پروګرام ملمنو ته وصولي صاحب په مجموع کې ستاسو نظر څه دی؟ دا اوریدونکو تماسونه هم تاسو ووریدل. بیا ورسته میرمن ګلالی صافی ته ورزو چې د شوزو په اړه هم ځینو کسانو خبرې وکړي. مهرباني.
بل وو اصلا زه دا منم چې په افغانستان کې درې څلوېښت کلن جنگ استخباراتي جنگ دی، او کده منطقې او کده دنیا استخباراتي دلته خپلې کړې روزلې دي، په دې باندې موږ ټول تفاهم لرو. او د همدغه کړیو نه په استفادې سره افغانستان خلک آرام ژوند نه پرېښودل کېږي، پلونه لوزول کېږي. دا درې څلوېښت کاله نه تنها د طالبانو وخت کې، درې څلوېښت کاله همدا حالت دی. په یو وخت کې د سالنګ پوله لوزول شوی و، دا اوس وخت کې د طالبانو په وخت کې د ارغنداب او پکتیکا کې پلونه والوزول شول. ډېری خلک وو د ډاکټر نجیب په وخت کې چې حتی د سروبي بند د الوزولو او د برق د قطع کولو په کابل باندې پاکستان نه پیسې اخیستلې. دا د موږ او تاسو د ټولنې حقایق. موږ وکتل چې هغه اشخاص چې د جهاد نارې په تیر کې وهلې، هغه هم چې کله قدرت ته ورسېدل، څوک یې په سلهاو میلیونو ډالرو چښتنان شول، څوک یې د ښه بنګلو ځکو حتی د هندوانو ځکې دغسې پسې ونیولې، د افغانانو دولتي او شخصي ځکې شهرکونه یې پرې جوړ کړل. دوی هم د افغانستان دا خلک چې دا زنګونه وهي تاسو ته، او دا تشویشونه چې لري په اصطلاح دا تشویش عمومي دی، ټول په همدې فکر دي او یو نظر متفق دی. دومره جنجالونو وروسته چې طالبان قدرت ته ورسېدل څه کول پکار دي؟ دا ټول مهمه خبره. زما په اند باندې په افغانستان کې فعلا د یو دولت جوړښت، داسې یو جوړښت که دا موقت وي او که دایمي وي، داسې یو جوړښت چې اکثریت خلکو ته د قبول وړ وي. اکثریت خیر دی که ځینې ډلې ټپلې مخالفې وي، د افغانستان اکثریت خلک باید پرې خوشحاله وي. هو دا منو چې څلوېښت پنځوس فیصده امکان لري د پنځوس فیصد نه ډېر په افغانستان کې ښځې وي. د ښځو حقوق هم د شریعت په چوکاټ کې ورته ورکړل شي په افغانستان کې.
میرمن ګلالی صافی، تاسو ترازو ځینو اوریدونکو تر ډیره د روانو مظاهرو په اړه څرګندونې وکړې، یو اوریدونکو د شوزو د ګډون په اړه هم انتقادي نظر درلود. ستاسو رائے په دې برخه کې څه ده؟
افغانستان د نور اسلامي و د سره پرتل کوته چې د انډونیزیا نه شروع کی تر مراکش پورې چې هغه ایوادونه چې ټول مسلمانۍ ایوادونه دي، آیا افغانستان یعنی لته کوم خاص بل اسلام دی کوي چې په لیکي خو دا اسلامي ایوادونه دي ترکیه مسلمان ایواده یعنی ټول کې خزي کار کوي که فرزند سعودي کې وخته ضرورت نه لري چې کارو کې هغه یو پیاوړی اقتصاد لري هغه کولای شي چې په پیسې چې دولت ورته ورکوي ژوند کې ما تاسو یو کورنۍ کې وګورئ چې یو نارینه کار کوي یو ښځه هم مسلکي ده هغه به دا خو یو اقتصادي بنیاد مملکت دی خرابوي اوس موږ په سلاو معلم ښځې لرو که دی لاړه نه شي درس ورنه کړي هغه ماش چې مثلا دوه معلمان یو نارینه یو ښځه کور ته راوړي خو ریښتیا او څه کېږي د فکر ولې دا باید سړی په یو وزر باندې پرواز وکړي مملکت کې ښځه او نارینه دواړه باید یو رقم حق ولري او کار حق باید په هیڅ صورت باندې وانخستل شي موږ هیڅ وخت باید نشو چې د طالبان حکومت کولی شي په تمامه نړۍ په کوره کې یوازینی مملکت دی چې ښځه حق ورنه کړي دا به د دې بالکل مجزا کې په دې چې دا حکومت ډېر په اسانۍ باندې په یو ورځ باندې په دوه ورځو کې ونیو کابل ونیو راغلل د دې نیول اسانه خبر و ساتل اسانه خبر نه ده که دغه وړي چې د خلکو مقاومت په مقابل کې نور هم شدید شي دوی د خپل بنیادګرایي حرکتونو ته دوام ورکړي زه فکر نه کوم چې کله چې یو دیګ په جوش راغی بیا نو سرپوښ په سر نه پرېږدي.
بله اصولي صاحب موږ په پروګرام کې د مسایلو شنونکي مزمل شنواري ته زنګونه ووهل خو ټلیفون یې ځواب نه وایي. په پاتې شیبو کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د یو غړي مرکه هم لرو که په لنډو کې راته ووایست که د طالبان د توندلاري خوا ته ځي څه عواقبه لري؟
که طالبان د توندروي خوا ته ځي او تر هغه وخته پورې تر هغه حده پورې چې د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ترخیږي نو زه مطمئن یم چې دغه قوتونه خواره واره قوتونه سیاسي او هغه ژبني او قومي قوتونه چې په افغانستان کې موجود دي د دنیا استخبارات د منطقي استخبارات به ورته لاس ورکوي د دوی په مقابل کې به قوت ری جوړوي او بیا به افغانستان د یو داخلي او کورني جنگ خواته ځي.
ډېره مننه د ازادي په څپو کې د پروګرام له میلمنو څخه په ولسي جرګه کې د خلکو د استازي کمال ناصر اصولي د پخوانی سناتور ګلالی سفید څخه مننه د غرض د سیاسي مسایلو شنونکو مزمل شنواري په دې پروګرام کې د برخې اخیستو ژمنه کړې و خو ټلیفون ته ځواب و نه وایا. د طالبانو د حکومت د فرهنګي کمیسیون غړي مولوي سردار محمد شکیب زموږ همکار ته د مسعود د وژل کېدو د شلو کلونو د پوره کېدو په مناسبت په مرکه کې وویل.
وس تاسو چې طالبانو خپل حکومت اعلان کړی دی په دې حکومت کې آیا دغه ورځ وسم رخصتي د عمومي او د شهیدانو د ونې یا د شهیدانو د ورځې په توګه منځل کیږي کنه؟
مخکنی رژیم تاسو معلوم ده چې هغه یو ځانګړی بلود چې هغه د دې په اصطلاح باندې هغه قانون باندې دی ځان ته هغه یو ځای ورکړل اوس کې یو ورته هغه ډول دا وایي اشغال لمن په دې دا او مخکنی رژیم لمن په دې اسلامي نظام او حکومت لمن په دې دا څه باندې ټول شان تغیر شوی دی بدل شوی دی ورځې خپل تاریخ ورځې معلومې دي دا په نن ورځې کې کوم څه تاریخ ورځې هغه خپل تاریخ خپل ځای لري نو هغه مخکنی چې کوم هغه اسلامي امارت هغه ورځې هغه شان
د احمد شاه مسعود په اړه باندې د تاسو د ریسه د احمد شاه مسعود شل کاله مخکې په همدې ورځ ووژل شو په هغه وخت کې د طالبانو د هغه وخت د نظام پر ضد باندې مقاومت کاوه جنگیده په وژلو کې هغه مهال طالبانو ویل چې دوی په کلاس نه لري بیا وروسته په تیرو شلو کلونو کې هغه د افغانستان په هغه اساسي قانون کې چې په تیرو شلو کلونو کې وو د یو اتل په توګه یادېد او یو شمېر پلویان لرل یو شمېر طرفداران لرل په مجموع کې د افغانستان د دغه شخصیت په اړه باندې د تاسو لیدلوري او نظر سره
به شک اسلامي امارت په وړاندې هغه وخت کې چې د طالبانو اسلامي تحریک فساد په ځد راپورته شو دینو کمانډانانو دینو خلکو سیاه دلې راجوړې چې دغه مقاومت کاوه جنگونه کول افغانستان کې داخلي جنگونه ستر دي مخ کې د کابل روان کړی و هغه کې یو لوپاړی د احمد شاه مسعود د جنگو پترس کې وو وزیر سو اگر چې طالبانو هغه وخت هم د رد کړی د طالبانو د پوښلو کې لاس نه و چا چې وځي هغه معلوم نه دی سکور چا وځلې د دې دغه شیاتلو سی خپل منځي جنگونو کې افغانستان کې کابل روانون کوي او جنگونه کړی دي داخلي جنگونه کړی هغه کدوی اتل بولی دا افغانستان په تاریخ کې نه پکتیږي.
وستا سو په یو هڅه کې چې په افغانستان کې وی پخلاین یو جوړجاړی ته ورسیږي. احمد شاه مسعود ګن پلویان لري دی د خبر په پنشیر کې دی زینو لپاره مهم یو ځای دی. تاسو به د میراث سره څه کوئ او د پلویانو چې یو شمېر خلک ورته عقیدت لري دی هغوی په وړاندې باندې به تاسو پالیسی څه؟
اسلامي مرات خپل پالیسی ډېره واضح وړاندې کړې ده. حتی ځینو خلکو چې په وړاندې د اوس رژیم کې مقاومت کړی دی، جنګونه یې کړي دي، هغوی ته معافه کړې ده، هغو سره د خپل یو ولسي دی، یو خپل د ملت اشخاص وو، د ولس په سترګو ورته ګوري، ورونه یې ګڼي. هغه که تاجک دی، که ازبک دی، که پښتون دی، که شهید دی، هر څوک د هرې سیمې چې دی پر سمتي او قومي تبعیضونو باندې اسلامي امارت هیڅ باور نه لري.
د طالبانو د حکومت د فرهنګي کمیسیون غړی مولوي سردار محمد شکیب چې زموږ د همکار پښتنې ځوابولې. د طالبانو پر خلاف د مقاومت جبهه قومندان احمد شاه مسعود شل کاله مخکې په دې ورځ د دوو عرب حمله کوونکو په ځانمرګي برید کې ووژل سو. په هغو کلونو کې دا پیشه د خپل ډول مخې یو خبر جوړونکې و چې خپل د احمد شاه مسعود پلویانو ته هم دا پیشه د منولو وړ نه و.
مننه چې ازادي رادیو اوري.